سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږ غاګه له ازادي رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې تمه کیږي سږ کال به په افغانستان کې د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومانو چې په خوارځواکۍ اخته دي شمېر یې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي وو چې په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر 15 میلیونو ته رسېدلی، خو سږ کال به دا شمېر د پام وړ لوړ شي. مخکې له دې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خپل جدي میاشتې په راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې به د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو 3.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي، چې د تیر کال په پرتله به 60% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال عبداللطیف نظری وای چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو سازمانونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. نظری دغه څرګندونې پرون سه شنبه ځینو رسنیو ته کړې دي. هغه زیاته کړه چې ډېری د موسسې د کرنې، پوهنې، طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي. خو رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ په یو یاداشت کې د حیاتی بشری مرستو لیګل استثنا کړی دی، او دا ټرمپ ادارې لخوا د لګول شوی درې میاشتنی بهرني مرستو په کنګل کې شاملې مرستې ونه ګڼلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د واک له ترلاسه کولو څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې هیواد به یې بهرني مرستې وځنډوي، او وی ویل چې دا به بیا کتنې ته اړتیا ولري تر څو وګوري چې امریکا تر ټولو لومړی تګلارې سره سمون لري او کنه. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تنه نیول شوې دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تېره شپه نامعلومه کسانو د خوست د تریزایی او علي شیر ولسوالۍ په ابوخانه کې د یوې کورنۍ 10 تنه وژلي دي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویلي چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور دوه تنه مشکوک کسان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوې دي. ځینو سرچینو یاده پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله بللې ده، خو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سندی ویل شوی. په وژل شوی کې دوه خزه 15 ماشومان او پاتې درې نارینه شامل دي. یو ځای اوسیدونکو ویلي چې وژل شوی کې هغه میرمن هم شامل و چې درې ګونی ماشومان یې په ګېډه وو. د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼګونه کې لک تر لګه 15 کسان مړ شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا مرګ ژوبله د کومپ میلې په نوم مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼګونه کې مرګ ژوبله پیښیږي، او له دې مخکې د کومپ میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوې وې. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر را روانه اونۍ کې سپین ماڼۍ ته بللې دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپین ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبر تایید کړی دی. دا اعلان داسې مهال کې چې متحده ایالاتونو پر اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یو تروریستي سازمان بولي فشار زیات کړی دی، څو د غزې په سبا د 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي. د سپینې ماڼۍ په بلندلیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ، د ټرمپ له قوله ویل شوی چې په دې کتنه کې به په دې اړه چې په اسرائیل او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدای شي خبرې په پام کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبه په ورځ پوتین له دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولای کوم سند لاسلیک کړي. د پوتین په وینا کې زیلنسکي د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو کې ګډون وکړي، نو هغه به د روسیې څخه استازي وټاکي چې په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. زیلنسکي چې د خپل هیواد د قانون له مخې باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پوره په دنده پاتې شي، د پوتین د څرګندونو په خبرګون کې وویل چې د روسیې ولسمشر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو مخه نیسي. او ټاکل شوی دا چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلاوطنه لوبډله سبا د استرالیا د ملبورن په جانکشن اول لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د درې کلنې جلاوطنې وروسته د دې شل اوریزې لوبې لپاره سره راټولېږي. اسوسییټډ پریس د چهارشنبه په ورځ د یوې افغان خزینه کرکټرې فیروزه میری له قوله وویل چې د هغې لوبډله به د سبا په لوبه کې د هغو میلیونونو افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خپلو حقونو څخه محرومې شوي دي. خبرونه کې موزه فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ورسره سره واوري چې په افغانستان کې له 50 زیات مرستندویو سازمانونو او موسسو فعالیت د بندیدو په تړاو کې دی، او د دې ترڅنګ دا به هم را سره واوري چې په افغانستان کې په ماشومانو کې خوارځواکي ډیره شوې ده او یو شمېر کورنۍ د خپلو ماشومانو لپاره اندېښنې لري.
کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسب ده چې د ماشوم ته خواړه تیار کړو ماشومانو ته، نو رقم نه تیارېږي ځکه چې غربت دی.
دا به هم واورئ چې په خوست کې ناپیژندل شوي وسلوالو د یوې کورنۍ لس تنه وژلي دي.
درې نفر زخمیان وو، لس نفر ځای په ځای په شهادت رسېدلي وو، وروسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسېدلي دي چې د کورنۍ جمله دیارلس نفره پکې شهیدان شوي دي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، د دې راپورونو تفصیل هم شته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په افغانستان کې له 50 زیات مرستندویو سازمانونو او موسسو د فعالیت د بندیدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبره د دغو بنسټونو د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. دې موضوع بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت د بدتر کېدو په اړه هم اندېښنې راپارولې دي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان هم په دې اړه خپلې اندېښنې لري، خو په دې اړه اوس په سټوډیو کې را سره د تلیفون په لیک از مونږ همکاره فیروزه عزیزی وصله پاتې ده. هغه سره به د دې موضوع په اړه جزئیات وورو. سلامونه فیروزه جانې، کده دغه موضوع په اړه جزئیات مونږ سره شریک کړي.
سلامونه. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت لخوا د امریکا د مرستو د ځنډولو له امله د 50 مرستندوی مؤسسو د فعالیت د بندولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سه شنبه په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغو مؤسسو 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. ښاغلی نظری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې دې له سیاسي مسایلو جلا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د ټولو بهرنیو مرستو په ګډون له افغانستان سره هم مالی مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډولې. د امریکا د مرستو له ځنډېدو وروسته د افغانستان کمزوری اقتصادي ثبات لا ګډوډ شوی، او د افغانیو اثارو د بایو د ټیټېدو په ګډون د طالبانو حکومت هم له مالي ننګونو سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په پرله پسې ډول د افغانیو د بایو د کنټرول او ساتلو لپاره لسګونه میلیونه ډالر هم لیلام کړي دي. خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان، بشري کارکوونکي او خلک پرې باور دي چې د امریکا له دوامداره مالي او بشري مرستو پرته به د افغانیو د بایو د ثبات ساتل ناشونی وي، او بشري وضعیت به نور هم کړکېچن شي. فرشته جانې، موږ د ځینو خلکو سره هم خبرې وکړې، په ځانګړي توګه په اورزګان ولایت کې د رحمت الله په نوم یو اوسیدونکي موږ ته وویل چې د ځوان ټول مصارف له همدې مرستو نه تمویلېږي، او کچېرې د مرستې په بندیږي د وویل چې ځوان به لاستونځمن سي. د غراس په کابل کې د چاپریال ساتنې په برخه کې د وی مؤسسې مشر وویل چې دوی په 9 ولایتونو کې فعالیت کوي، او دای وویل چې کچېرې د مرستې بندیږي په افغانستان کې وسنۍ وضعیت یا وسنۍ اقتصادي وضعیت به لا بدتر شي. بل خو ځینې اقتصاد پوهان له دې ډلې ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرستو بندیدل په مستقیمه توګه د ډالرو پر بایو هم اغیز لري. د ویلې چې کڅه هم وس افغانستان د نیم میلیارډ ډالرو په اندازه ملي پښتوانه یا ملي ملاتړ لري، خدای وایي چې دغه د مرستې او د دې دوام د افغانستان اوسنی وضعیت ته ډېر مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مرستو د درې میاشتنی ځل په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو لکه حیاتي درملو، روغتیايي خدمتونو، خوراکي توکو، سرپنا او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ځینو معافیتونو خبره کړې ده. په دې وروستیو کې له افغانستان سره د امریکا مرستو د ځنډیدو له امله د افغانستان په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه هم لوړه شوې چې له امله یې خوراکي او ځوان توکي هم قیمته شوي دي. دا مهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په اته او یا افغانۍ او 50 پوله تبادله کیږي. فرشته جانې، باید ووایم دغه د 500 مرستندویه موسسو د فعالیتونو د ځنډیدو خبره داسې وخت کېږي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړی و چې سږ کال په افغانستان کې 22.9 میلیونه چې دا د افغانستان سم نیمایي نفوس برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلې فرشته جانې،
ډېره مننه فیروزه جانې چې جزئیات مو له موږ سره شریک کور ودان. اوس هم را سره د بشري حقوقو فعال وجمه سیال په خبرونه کې د ټلیفون للی کې را سره وصله پاتې ده. وجمه جانې، خبرونه ته ډېره ښه راغلی. که موږ ته دا وایي چې د دغه مرستو سره سره په افغانستان کې بیا هم لوږه ډېره زیاته و، خلک له بشري ناورین سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، که دغه مرستې بندې شي په افغانستان کې به دغه بشري ناورین کومې خواته لاړ شي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. دا کوم پوښتنه چې تاسو کو، زه به لږ تاسو تاریخچه د دې ورکړم چې څنګه په څه حده پورې زموږ افغانان اول مرستې کېدلې. تقریبا د افغانستان 30 میلیون نفوس چې ده، دا مستقیم مرستې د هغوی د انجیوز په ترو کېدل، او اوس چې دا بندېږي د دې مطلب دا ده چې همدا 30 میلیون افغانان سختۍ سره، ناچار سره، غریبۍ سره، د خوراکي سره، د دوا کمی سره، او د شفاخانو بندېدو سره به مخامخ کیږي. او دې کې ډېر زیات اغیزمن به هغه میندې او هغه ماشومان به وي چې هغوی جدي ناروغۍ سره مخامخ دي. زه فکر کوم دا زموږ افغانان ډېر زیات په سختۍ کې دي، خو نور هم به دې ته ژوند سختېږي، بالخصوص هغه سیمې چې هلته لکه لارې بندې دي، هلته مکتبونه نشته، هلته کلینیکونه نه وو. همدا انجیوګانې وو چې هلته به دوا به یې رسول او ډوډۍ یا غذا یا فرسټ ایډ به یې رسول، اوس هغه ټول بند شو. دا ډېر یو د فکر ځای ده. او یو بل تاسو ته مهم خبره وکړم چې د افغانانو اقتصاد باندې هم دا اثر لري. څومره چې خارجي انجوګانې وو، هغه کې ډېر زیات افغانان د لوکل په ساته باندې هغوی کارونه کول. مثلا شورش کمیټي، موږ تاسو پیژنو چې افغانستان کې ډېر زیات خدمت کړی ده، او تقریبا 2000 کارمن په 14 ولایتونو کې درلودل، او همدا اوس د 3000 نه د پاسه افغان کارمندان د دوی ټول بیروزګار شوي دي. نو دا 3000 د پاسه مطلب دا دی چې 3000 خاندان، 3000 فامیلونه هم دا اوس مستقیم تاثیر لاندې دي.
میرمن سیال، دا راته وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د پاره بهرني موسسو د پاره ځینې وخت امریکایي چارواکي دا هم وایي د راپورونو پر بنسټ چې دغه مرستې په افغانستان کې په سمه توګه نه کارول کیږي، او یا هم په رسولو کې بی نظمي ډېره زیاته ده، او یا هم د طالبانو په نافه کارول کیږي. تاسو څه فکر کوئ د دغه مرستو د درولو د پاره یو دلیل همدا هم کېدای شي، او که نور دلایل هم شته؟
خو کېدای شي چې دا یو ډېر غټ دلیل کېدای شي، ولې چې طالبان کله چې په شروع کې ټول هغه انجیوګانې مصروف وو، او ډېر زیات کومکونه هم راغی افغانستان ته مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې، خو طالبان هلته سخت کنټرول درلودل. سخت کنټرول مطلب دا چې ما خپل اوریدلی دی زما باز مرګری یا داسې چې پیژنم الته کار کو نو طالبان به مستقیم د غوی د کار مرکز ته راتلل او دا امر وی کول چې تاسو به دې ځای ته بنځئ دا ځای ته بځئ، یعنی د غوی روزمره کار پلان کې به د حالت کول او کوم مرستې یا کومک چې راتلل هغې کې خپل حصه غوښتل، یا هغه د پیسو په شکل یا د هغه د موادو په شکل کې به و، چې دا هم یو غټ تاثیر ده. دوهم ټول نه غټ تاثیر دا ده چې طالبان د انجوګانو باندې فشار اچ راوړي، دا یې بند کړه، دا یو سیاسي اړخ هم لري. د دې په ذریعه دوی غواړي چې خپل هغه پیژندنو لارې صفه کړي ځان ته، او د دې بندیز یو غټ نتیجه دا هم ده چې خارجي څومره چې ارګانونه دي هغوی ولې چې ډیپلوماسي او پالیټکس نه لري غواړي کار وکړي، او کله چې دوی باندې د ډیپلوماسي یا پالیټکس د لارې فشار راځي نو دوی هغه خپل کار په سم توګه مخکې نسي وړی. دا یو وجه کېږي چې هغوی خپل کارونه ته یا بندیز ورکوي یا یو په بل لاره غواړي چې دوی ته شکل ورکړي او خپل کارونه ته ادامه ورکړي.
مننه. کپلان ټکو کې په وروستۍ شیبه کې دام راته ووایي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې که دغه بشري مرستې ودرول شي او بشري ناورین مخ په زیاتېدو هم د اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، څنګه کولای شي نړیواله ټولنه په دغه برخه کې مرستې وکړي، او یا باید څه وشي چې افغانستان له دغه وضعیت نه راووزي؟
زه فکر کوم ټول نه زیات مهم دا چې څنګه طالبان دا فعلی وضع یو سیاسي شکل ورته ورکړی، یعنی بشري حقوقو ته پاملرنه نه کوي، نو همدغه چې نړیوال باید یو ډیپلوماتیک لارې نه دوی سره باید خبرې وکړي، دوی باندې باید بندیزونه، سفری بندیزونه یا اقتصادي بندیزونه ولګي. که په یو لاس کې امریکا دوی ته په بکسونو کې پیسې لیږي او په بل لاس کې دا غواړي چې هغوی د دې خبرې ومني، خو دا خو نه کېږي. یعنی سخت اقدامات پکار ده، او دې سره سره څومره چې انټرنیشنل ارګنایزیشنز یا این جی اوز دي لکه یو این سونه ایجنسیز چې دي، هغوی باید په دې کې ډېر زیات اقدام کولای شي چې په خبرو راشي، او دا نور وړه یا سیمې این جی اوز چې دي هغوی د هغوی چتر لاندې کار خپل مخې ته وي.
ډېره زیاته مننه. وجمه سیاله د بشري حقوقو فعال را سره په خبرونه کې میلمه وه.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. او چا وایي چې روان میلادي کال به په دغه هیواد کې د خوارزواک ماشومانو شمیر له 3 میلیونه هم لوړ شي. په دې اړه په یو بیان کې او چا ویلي دي چې که په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه باید وشي. په همدې حال کې افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره سخت په اندېښنه کې دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمر خوارزواک ماشومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونه ته لوړ شي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې له تیرو 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزواک ماشومان شمیر 3 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو د غیدارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې، او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولای شي د کورنیو لپاره ورځنی روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا آزادي رادیو ته وویل:
زما زوی امزاد چې د 3 کال عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی، او دا یو څه وخت وړاندې چې و دغه اسهال شو، او هغې نه وروسته بیا د خوارزواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار کړو ماشومانو ته، نو رقم نه تیاریږي ځکه چې غربت دی.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی میرعالم چې یو ماشومې په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل:
ما یو خوچنی سلور خلن دوی په خوارزواکۍ اخته شوی وی، تاسفانه تر دې وړاندې ځینو کلینیکونو کې موږ دغه ماشوم یوړو او دته ځینې مرستې وشوې، خو په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي، او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. ما دغه ماشوم لپاره اوس هېڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. یادونه ده چې مخکې د سره صلیب او سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان نو اغیز کوي او آن د دوی د مړینې لامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باید میندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیاتو، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېری افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توان یې نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. ښاغلی زیلنسکي بیا ولسمشر پوتین تورن کړی چې د سولې له خبرو تېښتي. په دې اړه جزئیات به حسین احمد زی راکړي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې رد کړې او هغه په دې تورن کړی چې ګواکې د سولې له خبرو ویره لري. پوتین د جنوري په 28مه ناوخته د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ له چا سره خبرې اترې وکړئ، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والي له امله د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلي ویلي زیلنسکي یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکي 15 کلنه دوره تیر کال د می په 6مه پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی وه چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10مه ترسره شوی وای، خو وسنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له امله د غیبات تل هم د پوځي قانون لاندې دی. زیلنسکي چې د اساسي قانون له مخې باید د نوي دولت د مشر تر ټاکل کېدو پورې خپلې دندې ترسره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خنډ دی. زیلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ولیکل چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې هغه له خبرو اترو څخه ویره لري، له پیاوړو مشرانو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې د پوځي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکي د جنوري په 6مه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې ته ښه خبرې ترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زیلنسکي د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واک له ترلاسه کولو رئیس ټرمپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نه شي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
د خوست په د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژندل شوی وسلوالو د وی کورنۍ لستنه وژلې دي. د دغه کورنۍ خپلوانو او کلیوالو ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه د سه شنبه په شپه شوې ده. په وژل شوی کې یو امیندواره مور هم شامل ده چې درې ګونی ماشومان یې په نس وو. خوست ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو چارواکو دغه پیښه تایید کړې ده او ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه دوی تر اوسه دوه شکمن تنه نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزی عزیزی باورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژند وسلوالو دی وی کورنۍ لاس غړي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي وزلې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل دا پیښه د سه شنبه په شپه ناوخته د جنوري په 28مه د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ ابو خان سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي ناپیژند وسلوالو په ډزو دغه کسان وزلي، خو زیاتوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي او سیړنې ترې روانې کړې دي. په خوست کې د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دې پیښه کې د دې کورنۍ د لسو غړو وژل کېدو په ګډون درې نور غړي ټپیان سوي هم دي چې وروسته دوی هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. د علیشیر ولسوالۍ اوسېدونکي او د دې کورنۍ یو خپلوان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
کورنۍ ډیر لس نفر د ټوپک د کلاشینکو په واسطه باندې وشتلې دي چې درې نفر زخمیان وو، لس نفر ځای په ځای په شهادت رسېدلي وو، وروسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسېدلي دي چې د دې کورنۍ جمله ډیر لس نفر پکې شهیدان شوي دي.
خو د دې کورنۍ ځینو نورو خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یوه امیندواره مېرمن هم وژل شوې چې درې ګونی ماشومان یې په نس و، او د دې درې ماشومانو په ګډون چې د مور په نس کې ځای سوي د وزل سوي شمیر تیار لستانه کیږي. د دې کورنۍ یو ګاونډي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
درې غړي بیرون دي، یو په رفا کې وو، دوا کسان په دوبۍ کې وو، خاورو ته نه دي سپرل شوي، اوس پرا دولت شپې اسخې ته دولت رسیدګي کړي دو دولت ټوله چې کوم ځای کې پیښه شوې ده دا سخای کنټرول نن ته نیولې ده، هیڅوک نشي کولی چې هغې ځای ته ویر شي، خو دولت راغلی دی شپې د امبولانسو کې انتقال کړي دي مرکز ته، اوس اوس یې راوړل.
که څه هم په خواله رسنیو د دې پیښې لامل کورنۍ او شخصي دښمنۍ بلل سوي، خو دغه کسان دا خبره ردوي او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو که څه هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګه خبره کوي، خو په دې وروستیو لسو ورځو کې داسې څو پیښې سوي چې په دغه هیواد کې د امنیت په تړاو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمانداني ویاند صاحب حماد رسنیو ته په استولې خبر پانه کې د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د دوه ورونو د وزل کې دوه خبره کړې ده. خبر پانه کې د دې وزنو لامل شخصي دښمنۍ بلل سوي ده. تر دې وړاندې بیا د سلواغي په دریمه په تخار ولایت کې یو چینایي وګړی ووزل سو، خو د دې پیښې مسؤلیت بیا د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې ومانه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سږکال چینایي جرمونو شمېرې نه دي اعلان کړي، خو د دغه وزارت وان عبدالمتین قانی تیر کال ویلي وو چې یوازې د 1402 سګدیس کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 8000 جنایي په حساب او د جنایي جرمونو په تورې له 1000 زیات کسان نیولې دي.
کلونه ما همدغه فکر کې تېر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان، نو دا حالت به زمونږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وم.
حکومت هغه نښې شروع کړي دي چې بېخي ختمېدونکې نه دي.
لزدکړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لېږل شوی پیغامونه دي چې آزادی رادیو په واتس اپ کې مورا لېږلی وو، دا واوري برته هم راګرځو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د یو ښوونکي په اس دا پیغام ترته پرېږدم چې په 1400 کال کې چې کله جمهوریت له بینه ولاړ د موږ د څلورو میاشتو ماشات پاته سو عمل ثور جوزا سرطان، نو بیا سخت کالم لږ دا هیله ورته پیدا سو ویل سوي وو چې مقصد موږ دا ماشونه درکوو تاسې استقاکونه راوړئ. بیا چې کله استقاکونه ورړو یاره یقین وه که څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معارف ته به تللي یې بېرته رالو. بیا یې ویل طرز العمل بدل سوی ده، بېرته یې سم را جوړ کړئ، د حاضري ضوابط هم بېرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس هم بیا ور وړي دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه راکړل سوي نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر، نو دا پیغام یې ترته پرېښوول. چېرته دا تر لوړپړ یو چارواکو ورساوه، ډېره لویه همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. هم یې وړاندیزونه ګران دي، هم یې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسي وادی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پوښتنه کوله چې مثلا یو څو ورځې مخکې طالبانو د 25 میلیونه ډالر لیلام کړله، افغانۍ بیرته سمه شوله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي، بیا دې ډالر لیلاموي؟ نو دا دې به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي؟ ډالر چې خلاص بیا نه څه چم کوي. دا خو افغانۍ خرابه شوې، ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی، دا به څنګه شي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دوهمه نیمایی که د